السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بپروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو سات وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یې وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. اسرائیل اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنېږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ په دوی توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ ترې اخلي. د امریکا استازیو جرګې د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړه او ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نغدي مرسته کړې. دا لایحه د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوې. امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي. طالبانو بیا په زلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي. هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوسمهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو. نن په هالند کې د ناتو سرمشریزه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم چې د ناتو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی دې غونډې ته ورغلی. تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړې کړي. ځینې هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې. او د اوکراین په شمال ختیځ سومي ښار کې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شو کې شامل دی. له دې وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. پر اوکراین د روسیې د بریدونو دریم کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خبرونه موردل کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بپروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. دا ورسته له هغه چې ښاغلی ترامپ خپلو مخکینیو څرګندونو کې غوسه ښوولې وه چې اسرائیلو په ایران ولې د بریدونو تابعه نیولې ده.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي.
ګرمۍ راغلې ده، ناروغۍ بیخي ډېرې شوي دي، دا د ستوني ناروغي شته.
نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا ما خراغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه‌شنبه په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یې وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. څو شېبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنېږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ په دوی توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ اخلي. تر دغو تحولاتو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناتو سرمشریز ته تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینی دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو دی مایوسه کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي.
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم. کله چې مې ورته وویل 2 ساعته وخت لري، هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودی نه وای کارولی. له هغوی هم راضي نه یم، له ایران هم راضي نه یم، اما واقعا زه ترې خپه یم چې اسرائیلو نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه هم مونږ لګیده په هوا کې خونڅا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درکه زه خوښ نه یم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیره شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند توافق اعلان کړ، خو تهران او تل ابیب یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تل ابیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه کړې چې یوولس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
څو لحاظ رو باید ورته ولیدل سي. یوه موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څه له ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض شوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله، یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل، او دا اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقض شو، په دې معنی چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه. دا یو اړخ د قضیې ده. د بل اړخ د قضیې نه سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري، او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیک متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو لوی خطر او همدارنګه د یو بد حالت تصویر وړاندې کوي د مال نظر.
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلي دي دا ډېر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې دا خسارات ورته رسیدلي دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانت تر فشار لاندې له بل خوانه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې بینالمللي تضمین وجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانشي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یوولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګورې دلته څو اړخه باید په نظر کې ونیسو. هغه په دې مانا چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او ښکاره شول. د بل خوانه واضح ده چې اوس په دا هېوادونه او دا دولتونه خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي، او دا انډول په دې معنا ده چې نور د سیمه هېوادونه به هم د حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هېوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین، او دا هېوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي د لپاره چې دوی هم نشي کېدلی چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، څه د ایران لخوا یا هم څه د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نشي راتلی. هغه په دې معنی چې اول د منافعو تقابل د سیمه د هېوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بېواکه اقدامات، او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د دې باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نښانې نه لیدل کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې یو غړي ټم برچت نن سهشنبه د جون 23 د دغې لایحې د تصویب خبر ورکړ او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د وروستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کېږي او که چیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ یې افغانانو سره د دغه هېواد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د استازو جرګې بلاخره هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحې د تصویب وړاندیز د 2024 کال په جنوري میاشت کې کړی و. نوموړي نن سهشنبه د جون 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامداره هڅو پایله وه. نوموړي ویلي
اوس دا موضوع سنا ته لیږدو. زما د ایالت سناتور هګري او بلکبرن له دې طرحې ملاتړ کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی تبرویل به دا مخته یوسي. نو تاسو کولی شئ خپلې اندېښنې سنا ته ورسوئ تر څو دا قانون تصویب شي. اونۍ کې 40 میلیونه ډالره او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارد ډالره دا پیسې طالبانو ته ځي. دا ستاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندونکې او د نه منلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې د بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر براین میسټ تازه ویلي دغه لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنیو هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلارې جوړ او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایډن ادارې افغانستان سره اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي و چې د مرستې بشري او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بېوزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په 10 خپور شوی ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې تګلارې نه ده موجوده او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2024 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندویا سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هېواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او موږ خو ډېر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې داسې لارې چارې چې یوازې په هغوی فشار راوړل شي، ولس سره په یو شکل مرسته وشي او دغه فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاري به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدورۍ لپاره څوک نه پیچې، دوی بوجي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو د افغانان دا اوس هم دوی روان دي. که چېرته د مرستې په دوی باندې بندیږي، دوی به غټ نورین سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د کچې د لوړېدو راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیالې همغږي کوونکي جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته وویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي وویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلی کړی او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یوې له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هېواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې
د
کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دای وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي. اسپتالو ته مې ولیدي دا د ستوني مریضۍ لري، تپوزي وینې راځي، دا انسان مریضي دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي. دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده. دا ته خلو ته لړمانه یې لوي اسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي. هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه ورکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوې چې یو ځای کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو وخت مخکې زما یو ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودی. د سینه بغل لپاره یې وخته بستر کړي نو سینه بغل یې جوړ شولو، اما په شرې ناروغي باندې اخته شولو. دا یوازې نه زما ده بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یوه مریضۍ جوړوي بل مریض پیدا کړي. دا جس څخه چې د هر مریضۍ دپاره جلا جلا ځایونه نه وي، هلته بیروبار ډېرې، نو بیروبار چې ډېرې د ویروسونه او نور میکروبونه چې هغه هلته خپله په هوا کې نو دا خپرېږي، د هغه ماشومان څخه یوه څخه یو بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه او اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هېواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجي کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده. نو خاص داسې مرکزونه، مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډېر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډېره شدیده ده، دې امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبه شدید تبه کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي.
روغتیایی امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسی دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو، روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوي چې د بدن د اوبو توازن وساتئ. د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي، نري وي، یوونه هوا زر تېرېږي، مثلا هغه ونه غوسته شي، هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو رختایی مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای شي. او آر اس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډېره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولی سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنیو لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو تقوا یست کولای شي د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندې توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واوري. ترڅنګ د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د ترڅنګ چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مه هیروي. وربشو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاپی ویلي په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نوموړی وایي د صوبایي حکومت کړنلاره دا ده چې خلک بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره تشویق کړي. د دې خبره څوک په زور نه ایستل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې اسما ګولې له ښاغلي شکیل محمد صاپی سره دغه مفصله مرکه کړي چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو. دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی. د دې سره خبرې اترې کوم کمې ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپټریشن یا ډیپورټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ ته نو آلموست تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لک خلک تللی دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه. هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللی دي، ولنټیرلی هم تللی دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللی دي او نور دلته کے پی کے کافی تعداد د ریفیوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي. چې کوم خلکو ته ډېر ستونزې وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغه سنسټایز کړی دي چې تاسو لاغ شئ، نو کم خلک چې تلل غواغي هغه تللی دي او نور دلته کمفورټیبلی خپل ټایم سټل ته غي.
دین ته کې ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي، نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي، نو د هغه لپاره څه احکامات یا انتظامات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاک پورې پاکستان کې دي او مور دین 7 لاکس کے پی کے کې دي، نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دی او هغه ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ټل وز ڈیٹا پورې چې هغه دلته پاکستان کې خپل وخت رولی شي او خپل ایکټیویټیز کولی شي. هغه ته هیڅ قسم سره یره نشته دی. گو دا وی ڈیٹ چې کوم دی 30 جون پورې دی. انشاء الله هغه تبا ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاو شی پلان دا گورنمنٹ دا دے هغه به انشاء الله ستایم کې فیډرل کیبینټ به ډیسیژن کوي. ای سی سی چې کوم دی هغه باندې ګورنمنت یو فیصله کړی دا هغه مې څه وجه دا چې چونکه دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی، نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزت طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یې سر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده. بیا دا غوی د پاره د رهیش ته پاره څه انتظامات داسې شته چې دا غوی دغه تسلی که مونږ لاړ شو نو مونږ ته هلته څه داسې ستونزې نه؟
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکړي. پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دي او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دغه لپاره دا غزي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دي.
دل تک بیا دخزم سے ایشوز راغلی خاص کر صحت حوالے سر نے دوی د پارا سلاس انتظامات روان دی د سرکاری یا غیر سرکارو ادارو لخوا چے اوی نمخ کیگی د داس استند سر
بالکل بدل تغ زمنگا چکم کے پی گورنمنٹ تے دا غیم ہیلتھ انفراسٹرکچر ہر زی کی اویلیبل دے اغا ریفیوجیز تم اویلیبل دے سنگ چو پاکستانی تا اویلیبل دے زمنگ د کمشنریٹ سائیڈ نہ ہم زمنگ خپل د ہیلتھ ٹیمز دی زمنگ بی ایچ یوز دی ہر کیمپس کے چزم کم 43 دے نو التم منگو تا فیسلٹیز ورک کو او نور چم داس سمگ دا پوائنٹ آؤٹ کی گی کمشنریٹ تا نو منگے ٹیک اپ کو کنسرنڈ اتھارٹیز تا تے دی ہیلتھ او نور کس ایشوز دی ٹول منگ ٹیکل کو
سمد د درشم جون چ کم دے گرمیم ڈے رزیات دا نو فرس کدا خلق زین د دوی د پرسا خاص سدا سے انتظامات شوی دی کو
کے پی گورنمنٹ دو کیمپس شروع کری دی یو پنا سر باغ روڈ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلتا باقاعده زمنګ داد ناد راو د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ور کوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نورو ادارو هم دی هغوی دوی فیسلٹی
سموتھلی
کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی تاسو ټایم د پاره وشي او گورنمنٹ دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه کے پی کمشنر ما پر ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورٹ وی خو کے پی کې خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نم چې سی شوې دی موږ ته ہائی لائٹ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی گورنمنٹ چې کم دے هغه هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورس فلی دا ریفیوجیز نو باسو مینس چې هغه پرشرایز کوي نه اوی فل لارا سپورٹ کئی او سپورٹ اس دی حدا پوری کئی چې کم خلق تل غواری یا مینج کول غواری او ته دوی هر قسم فیسلٹی ور کئی خو انډیو پریشر نه چي
ار ډیر زیات مننه مشال ریډیو له وخت را کو
ډیر مهرباني ثانک یو
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ خوشحال سلامت سے جن دے اس فکر سر سیدھا کم تم کس سے روان دیدا سے سنگ مخ کی شیخ صاحب یو فرمان کھڑے دچ مقصد کار و حل کار تو وس پرل سے ازما فکر سر دا بشی چه کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي دا غس ناشته ما شخلی خو ریاستونه هم ستپ دی کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دا غس ناشته کدا کسان لری سی مثال فراغه پر دایو باندې مسلکی کسان مو ګمارل سی او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روز سوي دي ډیر مصارف سوي دي کچې د پونتون استاد هم لری سی نو ډیر پرمختګ ونه وسی کارونه مم ډیر د خند سر مخ سی تعلیمي کچوم به خي کم سی نو په کار سره چې کوم بودیجه چې وسته سوي سوي د شپې کې سمه برخه ورکو وسی د تعلیمي مراکز ته پاملرنه ورته وسی دا خو به خي زلم د زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان چې نه لري کېږي چې نه لري کېږي دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی ځکه که تنقیس کې راځي هغه کسان چې په تنقیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي
سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاست د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټ ګولۍ راکې نور هم ټولې دواوی له شخصي وسخه وي نو دلته امکانات ډیر محدود دي ډیر کمزوري دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو استاذه یانا صلحی او ځلې بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شرق لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکترولیز، چې د 190 صفې څخه پیل تر 240 صفې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، دولسم لوست، یولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم لاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو لاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل لامل د فوتولیزر په نوم سره یادېږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم هایدرولیز ده، چې خپل د اوبو په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپل کولای سو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب څه شي کړو، تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شته؟ اصلا کچیر موږ او تاسو هدف ته راسو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای سو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شي لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپل الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای سو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو، تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، دې ته موږ او تاسو د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې مرکبات څه کړي، ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادېږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیې پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو ګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو، په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي یو کتود ده، یو نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي. موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي، کتود چارج شوي دي. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیتي فایلونه پیژنو چې دا څه ډول فایلونه دي. هغه الکترولیتي فایلونه چې دي، د هغه فایل څخه عبارت دي کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای سي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښي کې تر سره کړی او دغه د الکترولیز د عملیه په اساس کچیر موږ او تاسو وای د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسی چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکې رامنځته شي او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپل دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړی په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغه د برېښنا جریان نه تیری. نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کې به دې چې کیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو کچیر یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپل آیونونو باندې تجزیه شي نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپل الکترولیت فایل وایو. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې یو سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټرۍ ولرو او د هغه تر څنګ کولای شو چې د بیټرۍ یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي باید ولري او فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیه چې شي په مکمل ډول ترسره شي. ګرانو زده کوونکو راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای شو چې د خوړو مالګه الکترولیز شي. د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامد مالګه چې د هغه نه الکترولیز کیږي بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل شي تر څو د هغوی الکترولیز شي شي عملیه اجرا سی. یعنی کچیر مور او تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یو اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتیګرید وي تودوخه ورکول شي دلته دا مالګه چې ده یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیک شوی ني. د سوډیم کلورایډ جامد حالت مور او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړل سوډیم په مثبت آیون سره په مایع او دغه په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آیون خو د غاز په حالت چې شو ماینستر نو کله چې د سوډیم کلورایډ مایع حالت تبدیل شو اوس کولای شي چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیز کو. نو کچیر وګورو په دې الکترولیز کې سوډیم چې د یو الکترون چې کوي د لاس اور کوي نو دلته د سوډیم آیونونه خپل په کتوت کې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کې تحمس کیږي نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی چې سوال د دوی ترمنځ یو خپل الکترولیز عملیه اجرا سو او دوی په خپل آیونونو باندې تجزیه سو چې دا د ویلې شوي خوړو مالګې یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل و. پر ګرانو زده کوونکو راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپیژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه شولو اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو دا تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کیدای شي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري ځکه کیدای شي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي منځ ته راسي یا هم د اوبلن محیط کې چې دی خپله یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د منځ ته راتلو پر اساس ترسره کیږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کیږي ترسره کیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي کچیر په اوبلن محلول کې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو داسې چې دوی مخکې دې چې پوتاشیم نایتریټ مالګه خپله یو الکترولیز شوی وي یعنی یو بلند محلول وي نو کچیرې دا الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته څه کیږي الکترولیز کیږي ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه کړي تجزیه کړي لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کې موږ او تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کیدای شي د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آیون دلته څه شي تشکیل سي. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفي کتوت پر شاوخوا او منفي چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې چې شکیږي راټولیږي یو ځای کیږي او بالاخره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه چې شکیږي منفي آیونونه تشکیلیږي او د انود په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه چې شکیږي تشکیلیږي. نو موږ تاسو ولیدل د دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې شوه تجزیه سوه. دلته موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کښې هم وینو د اوبو سره چې شي کېږي یو ځای داسې الکترولیز کېږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بالاخره پوتاشیم په مثبت آین سره چې شي سوه تشکیل سوه یا هم تجزیه سوه او نایتریت په منفي آین سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفي آین سره تجزیه سوه. چې موږ او تاسو دغه ډول عملیې ته یو الکترولیز وایو. په اوبلن محیط کې الکترولیز تعاملات په دې ډول سرته رسول کېږي. بله زو ګرانو زده کوونکو، یا هم د خوړو د مالګې الکترولیز چې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په دې ځای کښې عموما په یو الکترولیت محلول کښې مرکبات چې دي هغوی د خونسا کېدلو دنده په غاړه لري چې کېدای سي چې سوډیم په خپله په انود کښې جذب سي او کلورین چې د خپله یا هغه په کتود کښې جذب سي او محیط د دوی ترمنځ څه شي سي خونسا رامنځته سي. د خوړو د مالګې د الکترولیز په جریان کې کېدای سي چې په انود کښې دوه ډوله اکسیدیشني تعاملات ترسره سي. یو داسې چې اوبه د په همدې اساس موږ او تاسو وینو دلته چې دوی څشي سوي دي په دواړه حالاتو کښې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل وه چې موږ او تاسو وویل هایدروجن او اکسیجن څشي کېږي. اوبه په هایدروجن او اکسیجن غذاتو باندې دلته تجزیه کېږي او موږ او تاسو وویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې یا د په انود کښې څشي کېږي جذبېږي او کلورین چې د خپله منفي آیون پر اساس باندې نو هغه به په انود کښې څشي سي جذب سي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط څشي کېږي خونسا کېږي. او بل هغه دوه تعاملات چې موږ او تاسو وویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې ترسره کېږي کلورین چې د خپله دلته په منفي آیون سره هلته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی څشي سوله کلورین چارج زیات سو اکسیدیشن سوه. او اوبه چې د په خپلو آیونونو باندې چې کله تجزیه سوه د الکترون په کمیدلو سره یا هم د چارج په کمیدلو سره دلته ریډکس تعامل یا ریډکشن سواله چې دا هم ګرانو زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو. موږ او تاسو وویل په همدې ترتیب سره دوی څه شي کېږي یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کېږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کېږي او سوډیم چې د خپله ریډکشن یا هم ریډکس تعامل ترسره کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو الکترولیز وپېژندل. اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولی سي د الکترولیز څخه په ملمې کولو کښې میلمه کاري کښې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کښې او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کښې استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې کولی سو ووایو چې یو څو سوالونه دي. د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادېږي؟ څلور ځوابه دي یو پکښې انتخاب کړي. دوهم سوال، په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کېږي؟ اکسیدیشن، ارجا، ریډکشن او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده البته ایتر چې د یو سلو دو دېرشمې صفې څخه تر یو سلو یو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تېرو لوستونو کښې خپله وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه وه، کیتونونه وه، چې یو هم د هغوی څخه خپله ایترونه دي. چې که چیرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عینې وخت کښې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتق وي نو داسې چې خپله د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونه کړي که چیرې تعویز کړل شي موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه څه شي لاسته راځي؟ الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل سي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي کوم مرکب چې خپله لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده، عبارت د څه څخه ده؟
د تر څخه ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ موږ او تاسو الکول لرو که چیرې د الکولو د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروسیل ګروپ ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ورباندې یوازې یا هم تعویز کړو د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اور څخه څه شي ایتر چش کیږي لاسته راځي چې د ایتر عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکایل یو وظیفوي ګروپ ده. نو ګرانو زده کوونکو دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت شي په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زم وکړل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایترو نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شینې نوم اخلو که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شینې نوم اخیستل کېږي خو په پایله کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضف شوی ده او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضف شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شینې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي نو ځکه مو لومړی د میتایل البته ډای میتایل او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر دا د دې نوم ایښودنه چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دې نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای ځکه دوه دي ډای ایتایل او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شینه نوم اخلو چې هغه میتایل ده او وروسته د لوی پاتې شینه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په پایله کې په آخر کې موږ او تاسو کولی شو چې د ایتر کلمه ذکر کړو نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره ترتیب وو چې میتایل ایتایل ایتر چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده چې شي ده د ایترونو معمولي نوم ایښودنه. خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د الکا اوکسی یعنی کوچنۍ ماویزې نوم واخلو داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنی کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي د ایتر د ګروپ سره تړلي اوسي هغه ورسره څه کوو زیاتوو یا هم اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کښې یا هم میتوکسي موږ او تاسو ویل چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کوو نو وایي چې میتوکسي میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې ووایو د ایتوکسي ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتیک سی ایتان یا هم البته کثیر په معمولی ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر هغه په درې مثال کې ګران زکون کو تاسو وګورئ مو تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره مو تاسو داس کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې البته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوه ده وضع شوه ده ګران زکون کو دا هم د ایترونو نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نومې شودنه په دې ډول سره سرته ورسو زو ګرانو زو کون کو اوس هم یو د ایترونو فزیکی خواص او کیمیاوي خواص لولو دا چې موږ تاسو ایتر و پیژن نو اوس منم در چې د هغوی فزیکی خواص هم پیژنو البته ګرانو زو کون کو د ایترونو فزیکی خواص چې دی کچیر موږ تاسو ورته زیر سو ایترونه چې دی لږ کدا چې په او بوک شي چې سي حل سي د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زو کون کو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ کتبیات لکبله کدا چې د پولو یعنی د هغو د ایزاوی د ایزومیرویو د الکولو د ایزونو د الکولو په نسبت چې شو زه لږ مو سينو زه کوم ورو تاسو پای چې دی د ایترونو د شیدو درجه چې شیدا ټیټه ده نو ام دې ترتیب سره ګران د کون کو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کې دای سي دای ایتایل ایتر چې موږ تاسو ورته په 50 درجه د سانتیګریډ کې وی په جوش راسي اما کې دای سي چې موږ تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتان ایتر یاد کو هغه کې دای سي په 60 درجه د سانتیګریډ کې چې شته حل سي نو په دې اساس وایي چې د دې د ایشېدو درجه ټیټه ده او ګرانو زکون کو کچیر د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ تاسو زیر سو البته موږ تاسو ویل سرنګه چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زکونکو په ایترونو کې ډیره کلکه ده خو د هغوی د پریکیدلو د هغوی پریکیدل یا هم له منځه تلل خپل په ډیرو ستونزو سره کیدای شي چې تر سره سي نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای شو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپل د ضعیف الکلی خواص په درلودلو سره کیدای شي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کیدای شي چې بیت د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو خپل د هالوجنی تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هالوجنی تیزابونو دي چې په دانی ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپل د هالایډ سره چش کوي البته د ایترونو سره هالوجنی تیزاب یا هالایډونه دي چې خپل د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې خپل هالایډ او بیرته کېدای شي موږ او تاسو چش په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ لاندې مثال کې او بل ګران زده کوونکو موږ تاسو وایو کیدای شي چې په عین وخت کې د برېښنا جریان هم ورڅخه تیر کړل شي کیدای شي چې د برېښنا د جریان د تیرولو په وخت کې موږ تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای شو چې خپل چې لاسته راوړو ایترونه لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ یعنی البته ایتروینو چې د اوبو سره د په دې ځای کې تعامل کوي د هایدروجنیشن تعامل ادراکي او په پایله کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې کیږي لاسته راکړل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ راتو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وای او چې خپل د ایتر څه ډول لاسته راوړل کیږي البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دی هایډریشن طریقه هم یا د ولای سوچیت ګوګلو د تیزابو یعنی د کټالیز پښتون کې کېدای شي چې څه تر سره شي دا په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ موږ تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دوی څخه خپل ایتر او اوبه چې کیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چې کولای شو وده کولای شو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو یو بله طریقه خپل د ویلیام سن طریقه ده، چې د ویلیام سن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولای شو چې خپل متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو. چې د دې طریقې کړنلاره که چېرې موږ او تاسو وګورو خپل الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه کیږي لاسته راځي او د اړوند فلز هلاید ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل هلاید لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلز هلاید ورڅخه چې کیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولای شولی چې ایتر چې شکرو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د ایترو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب ده چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي. چې ډای ایتایل ایتر خپله یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګه مایع ده او د بې هوشه کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خو د ځانګړې او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپله د انستیزي عمل درلودونکې، یعنی البته که چیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان که چیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د ډای ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی سو. ډای ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده. عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي، عینې وخت کښې د ورتیز تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي. او ډای ایتایل ایتر چې د خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایډریشن څخه هم کېدای شي چې شي لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبه جذبوونکي توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو څلوېښت درجه د سانتیګرید تودوخه کښې د دوی ترمنځ چې شي کیږي تعامل ترسره کیږي او بالاخره موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او اوبه ورڅخه چې شي کیږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګران زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې دی یو قوي چاودېدونکي خاصیت لري او د هوا سره کېدای شي چې چاودېدونکي تعامل ترسره کړي. نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې چې خپله ارزونه ده. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
Oh, yeah.